د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت شوی 2 بجې. په دې غړي کې به تاسو ته معلومات درکوو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د کیس په اړه باندې. دغه راز پر دې هم راپور لرو چې په پاکستان کې کوم سیاسي حالات روان دي، په معیشت باندې څه اغیز کړی دی، او سندرې جادوګرې اونیزه خپرونه به هم دراوره وو. خو تر هر څه مخکې ورزو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامخره د خبرونو سټکو ته. سند های کورټ په یو مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي. د پاکستان حکومت فیصله کړي چې د وړو د کمی پوره کولو لپاره له نورې نړۍ غنم واخلي. او فلسطین وایي چې ننصار د الجزیره ټي وی یو خزینه خبریاله د اسرایلو د چاپی پر مهال وژل شوې ده. تفصیل: سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه، او په علي وزیر تور و چې د ریاست خلاف یې خبرې کړې دي. د فروری په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړی و. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اورېدنه سبا په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره به د سند صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي د چارواکو سره خبرې کوي، او د جون په 15مه به په جنوبی وزیرستان واڼه کې یوه جلسه هم کوي.
په دې جلسه کې به د کېدی ملګرو د پاره غږ پورته کیږي. په دې کې مونږ د پارټیانو مشرانو ته هم دعوت ورکو، ورسره عام په کلي علاقو کې چې کوم مشران وي دې ته به هم مونږ باقاعده دعوت ورکو.
د پیپلز ګوند یو ویان فیصل کریم ګونډي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر سره د انصاف ملاتړ کوي، خو دغه د خلاصون فیصله په عدالت پورې اړه لري ځکه چې هلته مقدمه روانه ده. حکومت پریکړه کړې چې د اوړو قیمتونو کم ساتلو لپاره 3 میلیونه میټریک ټن غنم له نورو هیوادونو واخلي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کابینې د یو پلان منظوري ورکړې چې له مخه به په لومړۍ مرحله کې د راتلونکو 100 میاشتو د بیړني ضرورت پوره کولو لپاره 3 میلیونه میټریک ټن غنم درآمدېږي، او د وړو میلونو د فعالولو لپاره به کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. همداراز حکومت پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د 40 کیلو وړو بورې قیمت 9.5 سوه پر ځای 8 سوه، او د 1 کیلو چینی بیه د 50 اتیا پر ځای 80 روپۍ وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر پرون هغه قانوني مسوده د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږله چې بهر میشت پاکستانیانو څخه د رایو اچولو د حق اخستو وړاندیز پکې شوی دی. دا بل په پارلمان کې د تحریک انصاف منحرف شوی غړي نور عالم خان وړاندې کړ. هغه ویل چې بهر میشت پاکستانیانو ته ځکه باید په ټاکنو کې د رایو اچولو حق نه وي چې د په وینا اکثریت یې 2.5 لري. بهر میشت پاکستانیانو ته د تحریک انصاف حکومت پر مهال د 2021 په ډسمبر کې په قانون کې د ترمیم لاره دا حق ورکړل شو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د خپل خوخي امیدوار ته رائے ورکړي. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په ملک کې د عمومي انتخاباتو شي. نوموړي پرون په جهلم کې د خپل ګوند د پلویانو یوې جلسې ته د وینا په وخت ویل انتخابات چې هر څومره زرو شي د ولس پکې فائده ده. عمران خان د اپریل په 10مه د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. هغه تور پورې کوي چې د نوموړي خلاف د امریکا لخوا سازش شوی دی، خو واشنگتن په بیا بیا دا تور رد کړی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویل چې ننصار د الجزیره ټلویزیون یو خبریاله د غربي پټه په جنین خارګوټي کې د اسرایلی چاپی پر مهال په ډزو وژل شوې ده. دغه خبریاله هغه مهال رپورټینګ کوو. شیرین ابو اکلی چې د عربي ژبې چینل لپاره مشهوره فلسطینی خزینه خبریاله وه، په ډزو لګېده چې لږ وروسته ووژل شوه. یو بل فلسطینی خبریال چې په بیت المقدس کې د القدس ورځپاڼې لپاره کار کوي، د اسرایلو د چاپی پر مهال ټپي شوې، خو وضعیت یې د ډاډ وړ دی. قطر میشتې رسنۍ الجزیره په اسرائیلو تور پورې کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر یائیر لاپید د خبریالې په مړینه خواشینی څرګنده کړې. نوموړي وویل چې فلسطینی انتظامیې ته د خبریالې د مړینې په اړه د ګډو پلټنو وړاندیز کړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول، او سمرزو لومبۍ موضوع ته څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې سن های کورټ د پښتون ژغورن غوښتنه د یو مشر په پارلمان کې جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر دا مقدمه د شلت ټاون پولیسو درج کړې و او پر علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف یې خبرې کړې دي. د فروری په 15 تر غریز د عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړی وو. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه سبا په کراچۍ کې تر غریز د عدالت کې کیږي. تفصیل کراچۍ زبوک خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په یو بل مقدمه کې سن های کورټ ضمانت منظور کړی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په 11 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې مقدمه کې د فروری په 15 د تر هرګرې عزت عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی وو، خو سن های کورټ د علي وزیر په 15 روپو ضمانت منظور کړی دی.
دا په دبان کیس شالتیف ټاون تھانه کې جوړ شوی او باغی کې منظور پښتون نو محمد زنداوړو او دیو بکه او دین علاوه د باندې مخ کې دوه کیس نور دي چې باغې کې یو کې سپریم کورټ ضمانت اورډر کړی دی چې هغه تقریبا وته میاشتې وشوي.
دا مقدمه چې د 2013 کال د مای په میاشت کې په شالتیپ ټاون کې پولیسو درج کړی و. په دې مقدمه کې امان خټک او د هغه زوی په ضمانت خوشي دي. قادر خان اډوکیټ وایي چې په دې مقدمه کې پولیسو تیر کال د جون په میاشت کې هغه وخت د علي وزیر گرفتاری خودلی و چې علي وزیر په زندان کې وو او د 2006 د سوراب ګوډ په مقدمه کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د ضمانت لپاره خواست جمع کړی وو. علي وزیر تر دې دمه په دوه مقدمو کې په ضمانت د خوشي کېدو امر شوی دی. د 2006 کال د سوراب بورډ په مقدمه کې چې علي وزیر په لومبي ځل په پېښور کې پولیسو په 14 کال 2006 کې نیولی وو، په هغه مقدمه کې د تر هرګرې ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست ردیدو وروسته د پاکستان سپریم کورٹ تیر کال د نومبر په میاشت کې د علي وزیر ضمانت منظور کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې علي وزیر تر وسه د 2013 کال د سوراب ګوډ په یو بل مقدمه کې لا په زندان کې دی. روان کال په فروری کې چې پی ټی ایم مشر منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو، په عین وخت کې د فروری په 13 د کراچۍ پولیسو د 2013 کال د سوراب بورډ په مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری خودلی وو او په دې درېمه مقدمه کې لا ضمانت نه دی شوی، خو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی شوی دی او سبا د مای په 12 په زندان کې دننه جوړ د تر هرګرې عزت عدالت کې به اوریدنه کیږي.
یو کې سپاتې دی د سوراب ګوډ د تانی پاګې باندې به سبا انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې سبا به پاګې باندې بیسي او ان شاء الله امید لرو چې هلته به ضمانت وشي. نو چې هغه مو شي نو بس هغه نه پس چې کله ضمانت کاغذات جمع شي نو علي وزیر به خلاص شي.
د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې تر اوسه پولیسو درې مقدمه خودلې دي. تر اوسه په دوه مقدمو کې ضمانت شوی او که په درېمه مقدمه کې د مای په 12 ضمانت ورکړی شي نو علي وزیر به خوشی شي، او که په ضمانت د خوشی کېدو خواست منظور نشي نو علي وزیر به لا په زندان کې وي. علي وزیر د 2006 کال د پی ټی ایم سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې په 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی او تر اوسه په زندان کې دی. پولیس داوه لري چې د ریاست خلافی ویناګانی کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تورونه وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. پی ټی ایم د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته یو اوږد احتجاجي پرلت هم وهلی وو، او بیا په کراچۍ، پېښور، کوئټه، جنوبي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې وار په وار احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورن غورزنګ یو ځل بیا د لوی جلسو کولو اعلان کړی. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دې نوې لړۍ پیل د جنوبي وزیرستان له واڼه څخه کوي. هغه مشال سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره د دوی د ملګرو خوشي کولو وادي نه دي پوره شوي، نو ځکه بیا په احتجاج کولو مجبور دي. پښتون ژغورن غورځنګ د نورو غوښتنو تر څنګ په قبایلي سیمو کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي، د خپلو بندي غړو خوشي کېدل او د هدفي وجنو مخنیوي غواړي. تفصیل بوروال کاکړ وړاندې کوي.
پښتون ژغورني غورځنګ د خپل وژل سوو غړو د تلین او بندي ملګرو د خلاصون لپاره د جون پر 15 نیټه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د لوی احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر منظور پښتین د مئی پر لسمه نیټه مشال رادیو ته وویل چې په جلسه کې به خپلو وجلسو ملګرو ته عقیدت وړاندې کوي او د بندي ملګرو د خلاصون لپاره به ژغ پورته کوي.
په دا جلسه کې به د دویم مئی ته سردار عارف وزیر دا غتلین مدل کیږي. خړکمر شپږ ویشت مئی 2019 چې کومه واقعه وشوله په هغه کې زمونږ ډېر ملګري شهیدان شول، زخمیان شول، دا هغې تلین بل مدل کیږي. او دریم جون چې کوم په وانک شه حمله شوې وه د هغې شهیدانو تلین بل مدل کیږي. او په دې جلسه کې به د قیدی ملګرو دپاره غږ پورته کیږي. په دې کې مونږ د پارټیانو مشرانو ته هم دعوت ورکوو، ورسره عام په کلي علاقو کې چې کوم مشران وي دته به هم موږ باقاعده دعوت ورکو.
له منظور پښتین څخه مې وپوښتل چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې په کراچۍ کې د علي وزیر او نور غړو د خلاصون لپاره کوم پرلت وهلی و هغه څه نتیجه ورکړه. د ویل هغه پرلت یې د پیپلز ګوند لخوا د یو شمیر وعدو په بدل کې ختم کړی و، خو د ده په وینا د نتیجې په توګه یوازې یو داسې ججه لرې کړل شوې وه چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره به یې توپیري چلند کاوه.
چې یو میاشت درنه پوره شوه نو د پیپلز پارټي لخوا موږ ته بار بار دعوت راکړ شو چې راځئ سره کینو چې کوم شاین پاتې دي چې په هغه باندې څه خبره وو. دا روژه وه او علي وزیر په اسلام آباد کې و. موږ دې ځل په خپل مذاکرات ټیم کې علي وزیر را سره چې هغه هم خپله خبره هلته خپله وکړي. پیپلز پارټي چې کوم چیرمین وو ورسره د دوی نور غړي وو د دغو ټولو سره زموږ ناسته وشوه، مذاکرات مو وشول، یو یو خبره باندې هر اړخیز بیس وشو. دوی وعده وکړه چې د اختر نه پس به د پیپلز ګوند لاړخه یعنی د سند حکومت لاړخه یو ټیم جوړیږي چې هغه به تاسو ورسره کینې، هر خبره به چې څنګه موږ همواره کولی شو حل کولای شو هغه به هغه شان حل کوو.
منظور پښتین وویل اوس چې اختر تیر شوی دی نو دوی به له پیپلز ګوند سره بیا رابطه کوي چې د ده په وینا هغه خپلې وعدې ورته یادې کړي. پښتانه ملتپال وایي د ریاستي ادارو خلاف بیانونه او یا هم پر هغوی نیوکې د ملک نورو سیاستوالو هم کړي دي، خو د دوی په وینا په زندان کې یوازې علي وزیر ساتل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ هم دریز لري چې له علي وزیر سره توپیري چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ نه یوازې د اوسني حکومت ملاتړ کړی بلکې له وزیر اعظم شهباز شریف سره په رسمي ناستو کې هم نږدې لیدل کېږي. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا دوی له اوسني حکومت څخه دا تمه لري چې علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي به خوشي کړل شي؟ نو د ویل
توکو ساده پر پکار دا او پته به ولګي کنه چې لکیږي نو هغه خبره به مخکاره شي کیږي نو هغه خبره به مخکاره شي. فلال لګ نه وخت ورکو چې مطلب دی اندازه ولګي چې رد عمل یې سره.
د واکمن مسلم لیگ نواز ډلی مخکش چودري محمد بشیر مشال رډی ته ویل دوی غنی چې علي وزیر سره امتیازي سلوک کیږي او دوی بیا د خوشی کولو لپاره هلی ځلې کوي.
انکه سات سیاسي وری ہے
له هغه سره زیاتې روان دی، موږ به هغه پارلمان ته راولو او له هغه سره به انصاف کیږي. د دې که څه هم ډېر اړخونه دي چې غور ورباندې په کار دی، عدالتونه به هغه ته رعایت ورکوي او موږ هم په سیاسي توګه پوره هڅه کوو چې هغه خوشی شي.
په اوسني حکومت کې شریک د پیپلز ګوند مخکش فیصل کریم کونډي مشال رادیو ته وویل چې دوی له علي وزیر سره د انصاف ملاتړ کوي.
خبر را چې دا کیس اوس عدالت کې ده. عدالت کې به هغه وکیل دا ثابتوي چې هغه د ریاست خلاف خبرې نه کړي او سند حکومت د خلاف نه ترې ادارې تللی دي، هغه ثابتوي چې دوه چې داسې کار کړی ده. اوس خبر داسې ده چې دا به عدالت فیصله کوي. سب جوډیس میټر ده، عدالت خبرې کې مونږ خبر نه شو کوی. بس سیاستدانانو مسله به سیاستدانان حل کوي، بل ادارې نه سي حل کوی. هر ادارې خلک خپل ادارې مسله حل کوی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکش او د جنوبي وزیرستان د ولس پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14 په دې تور د کراچۍ په زندان کې بندي دي چې د ریاست خلاف یې وینا کړې وه. خو علي وزیر وایي د ریاست خلاف یې وینا نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې یې دننه د پښتون قام د حقونو خبره کړې ده، کومه چې به د ده په وینا بیا هم کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
یو اور کمون د لوګي نمرو که زمون بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمون سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو د مسلم لیگ نونو سرچینو لمخې لندن ته د نواز شریف سره د ملاقات لپاره د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ په روان شوي پلاوي کې د دفاع وزیر خواجه آصف او د اطلاعاتو پاخي وزیر مریم اورنگزیب د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د تمنۍ وزیر خورم دستګیر د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل او د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صدرفیق شامل دي. که څه هم وفاقي وزیران په دې نظر دي چې لندن ته دا دوره د هغوی د ګوند سیاستوالو یو سرکاري نه بلکې شخصي دوره ده، خو د سیاسي چارو شنونکي په دې نظر دي چې په موجوده سیاسي تاوتریخوالي او پاکستان ته د اورپیخو اقتصادي او حکومتي چیلنجونو په حالت کې د موجوده وفاقي حکومت دراتلونکو لپاره دا دوره ډیره مهمه ده. تفصیل غلام غوسره کوي.
په روانو سیاسي حالاتو او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د موجوده وفاقي حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د نوي انتخاباتو کولو د غوښتنې په تناظر کې په لندن کې د مسلم لیگ نون د مهمو سیاستوالو د مشاورت په لړ کې د مسلم لیگ نون د یو مخکخ او د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف نه خبريالانو پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د دې دورې ډیر سیاسي اهمیت نشته، خدای ومنله چې د راتلونکي وخت لپاره دوی د خپل مشر نواز شریف سره د ملاقات لپاره لندن ته ځي. د دې سره سیاسي اهمیت نشته، هغلته کې زموږ رهبر دی او موږ د احترام په توګه د هغه ځای ته ورځو او د هغه نه به ځینې لارښوونې اخلو چې په روانو وختونو کې څه تګلاره پکار ده. که څه هم وفاقي وزیران په دې نظر دي چې د لندن دا دوره د هغوی د ګوند سیاستوالو یوه سرکاري نه بلکې یوه شخصي دوره ده، خو د سیاسي چارو شینونکي په دې نظر دي چې د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په حالت کې دا دوره ډیره اهمه ده. په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر داسې ده چې په ملک کې ډیر زیات سیاسي اړې غړې دي او حالات ډیر زیات خراب دي. یو طرف ته سیاسي اړې غړې دي، مزاحمت شروع دي، مخالفت بلکې بغاوت شروع دي. نو ظاهره خبره ده د دې لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی د مسلم لیگ لپاره، د شریف خاندان لپاره. نو دوی په دې وجه باندې نن په لندن کې جمع کیږي او د خبرې اترې کوي چې په دې معاملاتو باندې څوک یو څه کول پکار. د حکومت د توان دومره نه لري چې دا معاملات او دا چیلنجونه چې کوم دي نو دوی سره مخامخ شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې موجوده وفاقي حکومت ته د حکومت په چلولو کې ډېرې ستونزې دي او د دې لپاره دوی د خپل رهبر نواز شریف سره مشاورت کول غواړي. په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
نو که دوی اوس د حکومت چلوي نو د حکومت چلولو لپاره به دوی ته د بجلۍ قیمتونه به هم دوی ګران زیاتوي او ورسره به د پټرولیم پرایسز قیمتونه به هم په پاکستان کې ګرانوي. نو دې سره به عمران خان چې کوم دی نو د هغې چې کومه بیانیه د دې وخت کې د دې خلاف هغې ته به نور هم تقویت ملاویږي. دوی اوس یو مشکل کې راګیر شوي دي. نو دوی به اوس خامخا میا نواز شریف سره کښېني او دا خبره مخکې هم مخکې له راغلې وه چې میا نواز شریف د دوی دې کار سره یعنی دغه نه و ملګری نه و او اوله ویلي مو تاسو دا مه کوئ، عمران خان په دې سټیج باندې مه لرې کوئ چې عمران خان لرې شي. نو هغه چې کوم مشکل به جوړېږي نو هغې دپاره تاسو تیار نه یئ او دا اوس هغه مشکل جوړ شوی دی.
د مسلم لیگ نون د سرچینو تر مخه لندن ته په روان شوي پلاوي کې وزیر اعظم شهباز شریف، د دیپای چارو وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب، د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال، د توانایی وزیر خورم دستگیر، د خزانه وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل او د ریلوی وفاقی وزیر خواجه سعد رفیق شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته غوښتي اوردونکو، د مه په نهم او لسمه په کراچي اکسچینج کې کاروبار خنه وو. د دې وجه په پاکستان کې روانه سیاسي بې ثباتي خودل شوې چې له وجې څوک سرمایه کاری یا پنګونې تاسو نه خکوي. د پاکستان اطلاعاتي حکومت تر فشار لاندې دی چې د خوراکي موادو بیې کمی وساتي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پاکستان خپل دومره تولید او برآمدات نشته چې اقتصاد دې پرې په پښو ودروي. په همدې حال کې د تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد جلسې روانې دي چې د حکومتي چارواکو په وینا سیاسي ناارامي یې ډېره کړې ده. نیاز علي خان په دې اړه راپور لري چې د کراچۍ د سټاک اکسچینج خراب حالت پر عام وګړو څه تاثر کولی شي.
د اړوکي اختر نروستو د سوداګرۍ یا کاروبار په لومبۍ اونۍ کې د مای په نهمه د پاکستان په ونډو بازار کې 100 انډیکس یا لسره لسلو کمپنو کاروبار سلور سلویخ سره پوینټ څخه راغورځېدلې. او د مای په نهمه او په لسمه په تیرو دوه ورځو کې په سټاک اکسچینج کې 1400 پوینټس کمې راغلې چې ورسره د کاروباریانو 200 او یو کم 1.5 ارب روپۍ زیان شوی دی. احمد چنای چې د پاکستان سټاک اکسچینج په 500 ډایرکټرانو کې یو دی، نوموړي د مای په لسمه مشال لیڈیو سرا پر خبروں کی ہوئے.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل حالات ہیں،
دے وائی چی دا ونڈو بازار را ٹٹ کے دو لوئے وجہ پہ ہواد کی سیاسی حالات تھی چی وہ سیاسی گوندنا پخکارا دریاست اور ریاستی دارو پزد خبری کبھی نو پدا سی حال کے ہت سوک پانگوال پا منگ باور نہ کبھی. دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سرا ہم پلا سم امائی خبری اتر کی دی وس ویل کی گی چپا اتلا سم امائی با کی گی لہم دے لاملا کاروبار کون کی اندیخون دی اور سوک پیسو لگول تیار ندی. پدا سے حال کی دگرانی یو توپان راتلیشی
مہنگائی کا ایک طوفان آ سکتا ہے.
جبران سرپراز چی دا کراچی پا ونڈو بازار کی سرمایہ کڑی دے وائی چی دا سارنی پالیسی یا منیٹری پالیسی لمخبا پا راتلون کی روزو کی دا سود کچا لڑشی، دا پیٹرول و بجلی او دا گیس نرخونا با ہم سیواشی.
جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ آنے والے جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا.
دے وائی دا سود نرخونا با پا راتلون کی منیٹری پالیسی کی نور ہم لڑشی. حکومت باید دا پیٹرول و بجلی او گیس په نرخونو کې اولستا ورکړې رعایت یا سبسیډي بیرته واخلي. او کدا سي ونکړي نو کې دي شي چې د ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو لخوا پاکستان سره مالی مرستې بند شي. هر چاته سرګنده ده چې د هیواد اقتصاد خنه دي او پر روان وخت کې هم د ښکاری چې د پاکستان لپاره به نور ستونزې رامنځته کېدي شي.
په کراچۍ کې خبريال راشد خان وایي چې د هیواد اقتصاد کمزورې دي.
دا چې کم صورتحال دی پدې کې دغه مونږ ته ښکاري چې معیشت کمزوری کی گی رستہ رضا زکا چیزمون برائے راست سرمایہ کاری کا مدد پاکستان آگے کی رستہ رضا کمی راجی اداگے وجہ دادا چیزمون معیشت کمزور دے عمران خان میدان ترا ہوتے دے ادا حکومت ختم الگواڑی پہ اداروں باندھ تنقید کی گی ادا حکومت خلاف تنقید کی دی ادا ہوئی دی کہ زر طرز الیکشن ہوشی نو ددی دوجی چکم بارانی سرمایہ کاری آگا پریشان دی چھ آگا وہ آیا مونگ دا سرمایہ کاری اکڑا او بل حکومت راگے نبیا بس صورت حالی داغے نپس بل حکومت بم مضبوط راضی نہ برازی.
بلخوا دا اقتصادی چارو کارپوہ او خبریال وکیل الرحمان وائی چې د ایم ایف شرطونه هم دادی چې بجټ او د سوداګرۍ کسر یا خساره باید کم شي.
دې وخت کې پاکستان ته چیزونو مایشي لحاظ سره ډېر غټ چیلنجونه دي. یو خدای دې چې زموږ چې تجارتي خساره ده هغه ډېره سوا شوې ده او تقریبا لس میاشتو کې 35 ارب ډالر ته رسیدلې ده. ریزرو چې کم دي زموږ هم چې نو تقریبا 10 ارب ډالر ته رسیدلې دي سټیټ بینک سره او په دې 10 ارب ډالر کې چې نو 3 ارب ډالر ده سعودي عرب دي. ان شورت مونږ دا ویلی شو چې پاکستان ته د بیلنس اف پیمنٹ ډېر غټ مسله ده. امید چې دینو هغه ډېر سختۍ سره ویلی دي چې خپل بجټ خساره کم کړي او بجټ خساره کمیږي په سبسډي ختمولو باندې چې پوره سبسډي ختم کړي. سبسډي ختمول خو او ټیکس سیوا کې چې کوم تاسو آمدن سیوا شي چې بجټ خساره کم شي. یو انسرټینټی دا غیر یقیني صورتحال دی نو د دې په وجه باندې چې سرمایه کار دي هغه کا سټاک ایکسچینج دی یا اوورال دی هغه ټول دی وخت کې چې دینو هغه شان اعتماد نشي کولی.
اقتصادي پوهان وایي روس تر بلې روپۍ غورځي کی او یو امریکایي ډالر یو سل او یو کم نوي روپو څخه پورته شوی دی. دا اقتصادي چارو کار پوهان وایي چې د ونډو په بازار کې سرمایه کار ملکی حالاتو ته ګوري. که په ملکی سیاسي او هر ډول حالات ښه نه وي اثر یې د ونډو په بازار وي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې له کومو هیوادونو قرضونه اخیستي دي په هغو کې سعودي عرب اهم دی. د درې ارب ډالرو دا قرض د ترکنساب په حکومت کې اخیستل شوی او مقصد یې له دیوالیه کېدو څخه بچ کېدل وو. اوس چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ په پاکستان کې ائتلافي حکومت راغلی هم د دې قرض اخیستلو ته دوام ورکوي. په دې لکه وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب دوره اهم کړې ده. پاکستان ته د سعودي عرب د قرضو ورکولو وجوهات څه دي او آیا د سره به اقتصاد ښه شي؟ پاړې مجید بابر دا راپور برابر کړی.
د اپریل په دیرشمه سعودي عرب ته د خپل درې ودني سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالي امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په پنځمه د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالي امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
زه بیا سرشار ریاض ته ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره مې ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه تکنیکی مذاکرات شروع کړل. هغه نو مو خاص وکړی چې سږ کال مو کوم درې ارب ډالر واپس کولو هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په دې اړه مثبته رویه ښودلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د 10% کمولو خواست کړی دی. هله ده په دې اړه به هم زموږ په حق کې پریکړه وشي. له دې پرته نورې مالی مرستې سعودي عرب خپل موږ له د راکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلې.
سعودی عرب د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسای کی تر یو کال پورې رعایت ورکړی وو. د راپورونو له مخه دا مهال پاکستان د سختي اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو له مخه په تیرو دوو میاشتو کې د زرې مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مالي مرستو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان تا د 2 ارب ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوه دی. حیدر د مئی په لسمه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج پاړه وویل.
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر.
سعودی عرب د پاکستان د موجوده 4.2 ارب ډالر پیکیج دوه چنده کړو او 2 ارب ډالر ته یې ورسولو. خو هغوی دا پیکیج د IMF د لوزنامې سره مشروط کړو. نو ځکه اوس ټوله توجه د IMF سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجودات څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک ایښو دي دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالر پورې کړي.
ان کو بڑھا کے 5 سے 5.5 بلین ڈالر تک کر دیں.
سعودی عرب د اوګدی مدیره حصی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی. خو پوښتنه دا ده چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچا نه اخلي.
پاکستان ٹرین کرے دے دا وہی نیوی ہو سم پاکستان چلی دا وہی ایئر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز شری پاوت فرام پاکستان دیر لاسٹ بی ٹریننگ پلر او سم تک بن پاکستان سے فوزن الٹ پا با سعودی عرب سے دی نو دا یو دس وہ بولے چھ دیر کمپریهنسیو ریلیشن شپ دی.
د اسیف دورانی په خبره دا محل 2 میلیون پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 15 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته راځي. د دې په خبره د ستراتیژیکی تعلقاتو لامل سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا رنګ شي، نو د دې لامل په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
مجید بابر تاسو سره راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې روان سیاسي حالات د دغه هیواد په اقتصاد څه بد اغیزه نوره کولی شي. اوس هم ورځو دې ته چې نن کوم زموږ مهم خبرونه وو، هغه څه داسې دي چې سند های کورټ د پښتون ژوند غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشرۍ ته وویل چې دا مقدمه د شلتیب ټاون پولیسو درج کړې وه او پر علي وزیر تور و چې د ریاست خلاف یې خبرې کړې دي. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه سبا په کراچۍ کې تر ګرځېد یو عدالت کې. علي وزیر د 2000 د دسمبر راهیسې په جیل کې دی او پر ځان یې دغه لګېدلي تورونه په وار وار رد کړي دي. او حکومت پریکړه کړې چې د وړو قیمتونه کم ساتلو لپاره 3 میلیون مټرک ټن غنم له نورو هیوادونو واخلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریو اورنګزیب پر اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې کابینه منځوري ورکړې چې د راتلونکو څو میاشتو د بیړني ضرورت پوره کولو لپاره به 3 میلیون مټرک ټن غنم درآمدوي. او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر پرون هغه قانوني مسوده د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږل چې له بهر مېشت پاکستانیانو څخه د رای اچولو د حق اخیستلو وړاندیز پکې شوی دی. دا بل په پارلمان کې ترکې انصاف منحرف شوي غړي نور عالم خان وړاندې کړی وو. او د فلسطین د روغتیا وزارت وویل چې نن سهار د الجزیره ټلویزیون یو خبریاله د غربي پټۍ په جنین خارګوټي کې د اسرائیلي پوځ چاپې پر مهال په ډزو وژل شوی. دغه خبریال هغه مهال رپورټینګ کوو. شیرین ابو اکلی د عربي ژبې چینل لپاره مشهوره فلسطینی خزینه خبریاله وه. اوس هم رازو اونیزی خبرونه سندری جادوګری ته دغه خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ هارون بچا چمتو کوي. راځي چې په ګډه ته وښو.
ستړي مشه، زه هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي صادق اپریدي سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د په پېښور کې اوسي او موسیقي یې له بېلابېلو استادانو یاده کړې. اپریدي له تیرو شاوخوا 40 کالو راهیسې سندرې وایي، لسګونه البمونه خپاره شوې دي او وخت په وخت کنسرټونو لپاره عربي هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نوموړي د هنر په اړه د خبرې اورو، خو اول یې دا سندره.
ما باور تا مل دے دا سینہ دے خلق را تا مل چلی ونے دے نو ما
صادق اپریدی په غږ مو سندره واورېدا. دی وایي کورنۍ یې له اورکزو پېښور ته کډه شوې، پلار یې هم سندرې ویلي او دا مهال یې یو شمېر ځوانان خپل خپلوان د موسیقۍ په میدان کې فعال دي. اپریدی زیاتوي د کورنۍ کشرانو سندرغاړو بیا تر ډېره د ده د سندرې انداز خپل کړی دی او د مخته تګ په هڅه کې دي.
کم از کم یو پنځه څلوېښت کاله مونږ په اوردبې ایجنسۍ کې تېر کړي دي. د هغې ځای نه مونږ پکې راشر شوي دي خور ته، نو یو پنځلس کاله پکې چې په پېښور کې آباد شوي، نو همدغه ژوند دی کړېږي الحمدلله. واده مې کړی دی او دوه دېرش کاله چې کوم دی زما عمر دی. زمونږ دا هنري کورنۍ ده، زما والي صاحب چې کوم نواز علي خان د هغې ماشاءالله ډېر ښه آواز و. یو پنځلس کاله به کېږي چې هغې زه د فن شا کړې ده. بس موږ پکې الله تعالی را روی کړو. هغه مسله ډېر ښه سندرغاړی تېر شوی دی. د هغې یو سندر مشهوره په دارې کې پاکستان باندې ویلې وه، منګیا ته یې بختور منګیا پېغلو څه داسې یو ټکي وو. خپلوانو کښې زما چې کوم دی سرفراز جان چې کوم دی زما د ترور زوی دی، نو هغه پکې سندرې وایي. یو ورور مې دی جمشید نومې دی، او بل زما یو کزن نواز نومې دی شاګرد دی. کوم زما راځي شاګرد مونږ زه خو دومره کرنه یم، هغه شاګرد نومې په خپل ځان باندې ایښی دی چې رزته زما استاد دی.
سندرغاړی صادق اپریدی وایي د هنر ځانګړتیا په لوړو سرونو یا پردو کې سندره ویل دي او په خبره چې خلک یې همدا انداز خوښوي. نوموړی زیاتوي تر سټوډیو ریکارډینګ یې په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خوښیږي. هغه سندرغاړي چې د ورکوټوالي د هنر زده کړې ته مخه کړې وي زیات جوګوي چې ښه او په سور پورا سندره ووایي.
زما خو لایو میوزیک چکن ډېر زیات خوښیږي او ریکارډینګ هم الحمدلله ډېر زیات کوم ما ته خوند هم راکوي او زما سوچ باندې کې چې زه کم سر نه سندره وایم یو غزل وایم نه چې زه ویلې نشم الحمدلله ویلې شم او بس زما خپل سوچ دی او بل چې مینوال کم دي نو ما هم داسې خوښیږي زما څومره آواز چت وي نو بس هغه ته ډېر زیات خوشاله او بل ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي لایو چې کوم ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي. ما خو چې کوم دی دا فن د ماشومتوب نه دی او دا فن خو ډېر ګران فن دی او دا خو زموږ د وسکار نه دی خو یقینا دا سړي لپاره پکار دی چې چېرې ماشومتوب نه دا فن کړی وي او هغې لوبولې نو هغې ته بیا مشکل نه جوړېږي په دې کې او که بیا لکه د نن سبا کوم سندرغاړي راځي پنځه ویشتو کالو کې راشي دېرشو کالو کې راشي د دې د هغې عمر وي نو په دې کې زده کړم چې کومه دا ډېر مشکل کېږي ولې د هغې محنت نه وي شوی. زموږ ستاسو خو د وطن کېدل چې پېژنې کابل جان نومې د سندرغاړی دی دا د زخیل استاد شاګرد هغې زما استاد دی او نظرګل استاد چې کوم دی ډېر تنګ ما شکر ورکوي دام زما استاد دی او مستر علي حیرت چې کوم دی دام زما استاد دی.
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د سندرغاړي صادق اپریدی سندرې او د هنر په اړه د خبرې اوري. نوموړی وایي شاوخوا شل کاله کېږي چې د یوه سندرغاړي په توګه ټولنې ته کار کوي. دے د خپل تر ټولو زیاتې مشهوري سندرې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې له هغه راهیسې چې پښتو موسیقۍ ته الکترونیکی سازونه راغلي دي د پکې سلګونه سندرې ریکارډ کړي دي. دا پردی په خبره د عربي هیوادونو لکه دوبۍ او قطر ته هم وخت په وخت کنسرټونو لپاره ورځي او هلته میشت نوي شاعران ترې هیله کوي چې شعرونه ورته کمپوز او په سټوډیو کې ثبت کړي.
شل کارا هو کی زما لفن انت راوته ما زما اولنی سندر شکما با عجیبه ونه قانون د ستار کلی دل تخلق اشکان پر قانون ولي زما وا سندرم دا وا کمپیوټر زما او د سر زم چې کم د زما سندر کوم ډیر زیات د وس چې کم په دې مارن زکه دا بدر ته وایم چې په دې کې موږ سندر کار کړی دا بالکل شمار سرنشت دی د 200 نوم زیات سندر او کیسه په البم چې کوم یو کم زما به یو 50-50 ولی به زما وي 15 پر هو کتر تلاړه ما او یو دوه تر چې دوبۍ تلاړه ما چې دوبۍ ته موږ شو تلاړ شو نو بیا په کې داسې سار شو ملګر سره یو 15-20 ورځې کې تیر کو دوبۍ کې ورځ ته نه تیرو او کتر ته تلاړ شو نو آل تاسو یو نیو میاشت دوه میاشتې بیا موږ تیرو دا چې څنګه کې بدلا بدل ته هم چې سیزن وي نو ملګری یاران دوستان وي نو هغه ته بیا د تکلیف چې مطلب د ویزو د وکلو بیا ته تکلیف وي بیا دوباره پینش په ملګری ټیکټونه کول نو هغه لپاره بیا موږ سار شو الحمدللہ بس ډیر خپل ټیم په اسی کې پروګرام نه الحمدللہ بل ریکارډینګ زما د ذاتې د کم د نوې شاعران چې دي دا وی په دوبۍ کې دي په قطر کې دي په سعودي کې دي په جرمني کې څومره دي په دنه لکانو شاید څومره دم زوایا ما الحمدللہ په کار دا روان دي جن د ختري شکر
چیرا وہ دیکھا
صادق اپریدی په پښتو موسیقۍ کې راغلی او تحولاتو ته په کتو وایي چې دی یو ملګری سندرغاړي هڅه کوي په سندرو کې د پښتنو د دودیزې موسیقۍ اهنګونه ګډ کړي. نوموړی له نوو سندرغاړو هیله لري چې د خپلو سندرو د شعر او موسیقۍ معیار ته زیاته توجه وکړي. اپریدی البته په پېښور کې د موسیقۍ هنر د زده کړې لپاره د یو مرکز یا یوې اکیډمۍ جوړول اړین بولي.
موسیقی تو مزدہ بدن سے ملے خو مخ کے چپا موسیقی شاعری ویلے شوی دا اگر خو یقینن چے ننشتا دے خبر لگا دا پختو اگا عادت تے چے بس اگا عادت و سوان دے و بیا مو زمون کوشش پی انشاءاللہ دایو چے دا عادت خنور رکو گنا اگر وقتی نے موسیقی خو نشتا نا اگا خوان شتا نا اگا رنگ شتا نا اگا شاعری شتا دے نا کمپوزران شتا نا اگا سندرغاری شتا او بس هر سندرغاری هنرمند ته پکار دی چې دا د شاعر کلام را واخلي په هغه باندې کوشش وشي کمپوزر سره په هغه باندې خبرې وشي په هغه باندې خواري وشي او دا کې بیا میوزیک وشي او هغه ډول سچ پکې راوالي نو بیا هم څه گزارې جوړېدای شي نو د خلکو سندر بیا هم ماتېږي. کم نه کم ډول دی پنځه شپږ ګڼې ریاسل غواړي نو هغه نه بعد بیا فن زده کېږي او محنت سره
سندرغاړي صادق اپریدی خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
Yeah.